مشال ریډیو ورځونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي مو تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې هر کله و ل 200 څخه تر 2 بجې پورې په دې خبرونه کې تاسو ته ګڼ ریپورتونه لرو مطبوعاتي کتنې درورو یبنی ما مرکه هم د دې غړي برخي او لکه څنګه چې تاسو خبرې تاسو ته مون خبرونه هم لرو د سر خبرونه د تفصیل خبرونه لپاره بوروال کاکړ ته ورکو چې درته وایي
نمبرای دا مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په عین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي د پاکستان او هند لوړپوړو سرحدي چارواکو نن په نیو ډیلی کې لیدو کاته کړي او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په عین کې د بدلون لپاره یو قرارداد مسوده وړاندې کوي د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی عین کې 238مه ماده ختم کړل سي او قبایلی سیمو استازو ته په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي د قبایلی سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخداده چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي د خیبر ایجنسی سېنیټر حاجی مومن خان اپریدی د دې قرارداد په اړه مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله مونږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي ځکه چې دا یو ورځ نشو لا د عمر سره سم کې سي ته کومه پوری مونږ دا شي زل نه وير سوالای نو ان شاء الله دا تحریک به زمونږ جری وي مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه مونږ له ملو شي
دا یادونه ورده چې یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران بیا کتسه هم د قبایلی سیمو استازو ته د خپل سیمو لپاره د قانون اساسي د حق غوښتنه کوي خو دریز لري چې قبایلی سیمې دی یو بیله صبح وګرځول سي د پاکستان او هند لوړپوړو سرحدي چارواکو نن په نیو ډیلی کې لیدو کاته کړې دي چارواکي وایي چې د دې لیدو کتو هدف د کشمیر پلانجمن سیمه کې د تاوتریخوالي کمول دي په کوم کې چې په دې وروستیو کې یو شمیر ولسی وګړي وژل شوی دي دا خبرې اترې له هغه وروسته دي چې په اگست میاشت کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سلاکارانو ملاقات د ایجنډا پر سر د اختلاف لکبله ونسو په پاکستانی پلاوی کې شپاړس چارواکي دي او دوی به په هند کې د خبرو اترو په بیلابیلو پړاوونو کې برخه اخلي په ایټمی وسلو سنبال پاکستان او هند له 1948 کال راهیسې درې ځله جګړه کړې چې دوه ځله یې پر کشمیر سره شوې ده د پېښور پولیس او د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن مشال رېډي ته وویل چې بیګا د پېښور په حیات آباد کې ناڅرګند کسانو د خیبر ایجنسی لوړګي یو خبریال عبدالعظم شنواری په ډز وشتلې د چارواکو په وینا خبریال عبدالعظم شنواری ټپې سوی دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وایي چې د نوموړي حالت له خطر بهر دی چا د دې پېښې پړانه د منلې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کېږي د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سېشنبې په ورځ ناوخت مشال رېډي ته وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستاني حکومت د رښتینې همکارۍ په تمه دي د یو ای پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي د تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې پر اساس یې ووایو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتینی ګامونه پورته کړي دي د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د ترهګرو ملاتړ کوي بلکې وایي چې دوی د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکاري ته تیار دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي جماعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل سي د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولای سي نوموړي د سېشنبې په ورځ نه وخت د سواد یا تعلیم د نړیوالي ورځې په مناسبت په وینا کې ویل د بې سوادۍ د لمنځوړلو لپاره د یو ملي پلان جوړولو اړتیا ده په افغانستان کې د بې سواد وګړو د خېک شمیر نه دی معلوم د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په کوم ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي هلته پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر افضل امان د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تېښتې ته مجبور شوي دي. د ویل په هلمند، فاریاب، فراه، سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي. افضل امان دا خبره رد کړه چې ګواکې له وسلوالو نیول شوي سیمې بیرته د هغوی لاسته ورغلې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایي برید په اړه پلټنې کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد پولیسو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سه شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې باید پلټنې وسي. دا هوایی برید د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه په جنوبي ولایت کندهار کې شوی وو. افغان چارواکي وایي چې د نیټو یو هوایی برید په هلمند کې د نشي موادو ضد کارکوونکي یوولس افغان پولیس وژل دي. د دوی په وینا د هغه وخت سوي چې د نیټو ځواکونو د نشي موادو قاچاقبران نیولو هڅه کوله، خو امریکایي چارواکي وایي چې په هلمند کې داسې برید نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په تهران کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل که چیرې نتیجه د شام لپاره یو خوندي، آرام او جمهوري راتلونکی وي، نو ایران له سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سره خبرو ته کښېني. د خبرونو پای
روزونکو تاسو مشال ریډیو ری له بوريوال کاکړ څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورتو ترڅنګ بعد د ریپورتونو تفصیل اورو. په پارلیمنت کې د قبایلی سیمو استازي وایي دوی مطمئنه دي چې پارلمان به هغه مسوده منظوره کړي چې دوی پکې خپل سیمې ته د صوبي حیثیت ورکول غواړي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې.
د خبر پښتونخوا کاروباریان او سوداګر وای دوی د بانکونو نوی ټیکسونه نه منی او د احتجاج په توګه باندې په خبر بازارونه وتړي. د کورمه له جګړو او پوزي عملیاتو متاثر شوی خلک وای حکومت دی هغه وادي پوره کی چې دوی سره د واپسې تک په محل کړی وي.
مو ته کله راو پس کې دلته حکومت ویل یو زر ساتیو تاسو مو 5000 روپیه درکو چې درو میاشتو نه بعد به 3 لک روپیه درکو. 5000 خضرونه کړل چې 5 روپیه اوسه پرې رونه کړل.
د خبر پښتونخوا حکومت وای وفاقي حکومت او مرکزی ادارې دی د پښتنو سیمې له اوبو پیدا کیدونکو بجلی پیسې دوی ته ورکړي.
د مرکزی حکومت دلیل دادی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغه ته دا وایو چې موږ حق دې موږ خپل پیسې راکې تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. روزونکو اولنی ریپورت ته ورزو. په پارلیمنت کې د قبایلی سیمو غړي نن ماسپښین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمیمي بل مسوده جمع کوي چې پکې غوښتنه کړې چې په اساسي قانون یا آئین کې دي د بدلون په کولو سره قبایلی سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. مسوده کې راغلي چې قبایلی سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره باید پراخ شي. دوی وایي یا خو دې قبایلی سیمې ځان له صوبه شي او یا دې هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. پدیړه د احمد الله رپورټ اورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټانا منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازي وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 ختم دی ختم کړي شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپل سیمو لپاره قانون سازي وکړي. د نوموړي وینا وا چې د فاټانا د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت هویت دی بدل کړل شي او قبایلی سیمې دی د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې راوسته شي.
موږ د مرکزی حکومت نه ځان کټ کول غواړو، موږ د پختونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې، موږ غواړو چې سټیپ وایز موږ راشو صوبې ته، لکه څنګه چې ریاستي دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو هغه پروینشل ټرایبل ایریا ډیکلیئر شو. پروینشل ټرایبل ایریا کې دایشه ټیکس پکې نشته، هلته فورن ګوډز باندې پابندی نشته، هلته مطلب دا چې کم ریلیف هغه ته ملاو دي تھرو پاکستان دا ریلیف شته نه ملاو. تر اوسه به خلکو دا ویل چې د قبایلی ممبرانو خپل خېټ غم راغستی دي، د پرمټونو غم راغستی دي. اوس موږ دا واضح کول غواړو ټول قام ته چې ټول قام دا واز اوري چې قبایلی ممبران د خپل حالاتو د بدلېدو لپاره راوچې شوی دي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سېنېټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمي بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله موږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کې سي ته کومه پورې موږ دا شي زله نه ورسولای نو ان شاء الله دا تحریک به زموږ جری وي. موږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه موږ له ملو شي.
دا یادونه ده چې د آئین آرټیکل 240 تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وي، همداراز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منځوري نوي ورکړي. دا د هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و جنسو او شپږ افارز مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا د ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو وامو ردل چې پارلمنت کې د قبایلی سیمو استازي خپل سیمو ته د نورو حقونو ترلاسه کول لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د قبایلی سیمو لپاره ځینې اصلاحات منظور کړي وو. آیا هغه عملي شول؟ د قبایلی سیمو لپاره که په قانون کې تبدیلی و هم شي، آیا په عملي ډول به یې ولس ته فایده ورسي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکي مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وایي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټول ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ د باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای، په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
عمل در عمل نه کیږي. د ایف سی آر په کوم نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونه وخت کې به دا فیصله کیږي. علاقه یې مداریان وي چې کوم ته چې ایک ایف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه یې مداری کې د چاکور روان کی، یا یو داسې کس ګرفتار کې په علاقه یې مداری کې چې دغه عمر د 18 کالونو زیات، یا داسې یو کس په هغه کې ګرفتار کې علاقه یې مداری کې چې هغه ماشوم د 16 عمر کمی، او درې مدا چې کونسل جوړېدل چې کوم څنګه چې د ګلګت بلتستان په خوانی کونسل وو، چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستای، خو سره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی، یا د ایس سی آر ټریبیونل چې کوم دی، د هغه پرفارمنس خودي وزارت لګ خلکو ته تسلی او تفصیل سمجھ دی. خو لاندې د پولیټیکل عدالتونه چې کوم دي، هغه نان کوآپریټیو دي، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي، او نه د قبایلو سره، او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي په کار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کړو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده، یا دیږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډیر کم یا پوره عمل نه کیږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منځوریدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړکلی شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستې شي، په هغه کې وکلا واغستې شي، په هغه کې صحابیان واغستې شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي د هغه کې ادبي خلک واغستې شي، هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کمزې کې دا کوم رولز شدید دي وایلیشن کیږي. نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شانته څه اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کړئ، او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د خبر پښتونخوا سوداګر او کاروباریان وای نن به لدې کبله د پېښور ټول بازارونه د احتجاج په توګه تړلې وي چې دوی له بانکونو څخه د پیسو د وستلو په وخت 0.6% ود هولډینګ ټیکس غوښتل کیږي. مخکې دا ټیکس 0.3 و. ود هولډینګ ټیکس هغه ټیکس وای چې د پیسو خاوند یا سوداګری په خپل نه ورکوي، بلکې یو بانک یا ادارې مخکې له مخکې د دوی له پیسو څخه اخلي. زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل لري.
نن چې کوم د ود هولډینګ ټیکس ته 0.6% کم چې په تیر بجټ کې د حکومت لخوا لګولې شو، ټول هغه بینک ٹرانزیکشنز باندې بینک باندې کچرته چاته پیسې لګي یا تاته څوک پیسې را لګي یا ته پیسې را وباسي یا جمع کړي، نو په هغه باندې چې کوم نو دغه ټیکس ته 0.6%. نو په دې کې نن په ټول پاکستان کې چې کوم نو چې څومره تاجران دي هغې د دې خلاف نن احتجاج کوي. نو په پېښور کې هم به هم دغه احتجاج چې کوم نو پېښور چې کوم تاجران دي هغې د پاکستان نورو تاجرانو سره په دغه احتجاج کې ملګرتیا کړې ده، او نن د پېښور د تاجرانو تر مخه به د دوی دی خپل بازارونه چې کوم نن تر ماخامه پورې بند ساتي. دغه ود هولډینګ ټیکس په حواله سره تاسو دا وایم چې دې کې په د جولای په میاشت کې د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي ول. نو په هغه کې حکومت چې وو تر دوه میاشتو لپاره دغه ټیکس چې وو دغه 0.3% تر اوسه کړو، په دې شرط باندې چې تاجران چې کوم نن هغه په دوه میاشتو کې دننه دننه د تاغه د ټیکس چې کوم اغه نظام نشاغی ته ځان دنه راولی او ټیکس ورکون کې جوړ شي ټول تاجران. خو د تاجرانو چې کوم نه زنه خلک زنه د تاجرانو چې کوم ګوند تنظیمونه وغي د حکومت سره په دغه باندې معاهده کړی و، خو اکثره تاجران چې کوم نه حکومت سره په دغه خبره باندې رضا و دي، غوښتنه کوي د حکومت نه چې دي دغه ود هولډینګ ټیکس چې کوم نه دغه په مکمله توګه باندې ختم کړی.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار زلان یوسف زئی واورید چې تاسو ته بوبل چې نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا سوداګر او کاروباریان وایي چې دوی به ټول بازار تړلې، ځکه چې د دوی په خبره بانکونه ته 0.6% ود هولډینګ ټیکس غواړي. دغه پیسې دي چې کله څوک پیسې له بانک راوباسي یا پیسې جمع کوي، نو بانکونه یې ته غواړي. ود هولډینګ ټیکس دې ته هم وایي چې د پیسو خاوند یا سوداګري په خپل نه ورکوي، بلکې یو بانک یا ادارې مخکې له مخکې د دوی له پیسو څخه کټ کی یا ته واخلي. تاسو مشال رډي وره
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال رډیو اوریدئ، په دې کې تاندې هلی خبرونه تاسو په دا تیرا غړی کې واورید او دا نوري باقی پاتې خبرونه به تاسو نن د ورځې په اوګدو کې له مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون خبر اعلان ته ویلي دي چې افغانستان او پاکستان به د یو بل سره تجارتي اړیکې زیاتوي او تجارت به ورسره پراخیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې دي چې هغه څه موده مخکې کابل ته سفر کړی وو او هغلته یې د چارواکو سره لیدلی وو. زموږ همکار زبیح الله شفق نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګري زیاړي کې لاخې او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په څلورمه نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګری اړیکو پر پراختیا هم غږېدلې ده.
جو هماره اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
په دې خبرې هم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګري زیاتې لاخې او پراخې کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلې ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول ترهګر ځپلي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دو دغه دورے لمړی هدف تا او چې دوړ لور ترمنځ بیرته اعتماد را منځته او چې کومه غلط فهمی دي هغه له منځ وړل شي. ولس مشر غنی په دې هم کګه شو چې باید دوړ هیوادونو ترمنځ بے باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړ شي. د دې لپاره پندش پک وړاندې زونه هم را مخه تشکل او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به پنځ دی راتل کې ته دوړ هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لیک شي سو پراتونکو کې دا ډول پی خرمسته نشي. دا یادونه وردا چې قسم سرتاج عزیز کابل تخپل سفر غټه وربللې خو افغان چارواکو لا تر دې د ماده عزیز د سفر او پاکستان سره د اړیکو د سرنګوالي او برخلیک پاړه سن دی ویلي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د بحث تاسو نن وړاندې کی خو اوس یو رپورت. په کورم کې د نا امنیو له کبله او د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوې د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره وعده کړی و چې خپل کورونه ته په واپس کېدو به دوی سره مالی مرستې کوي. د دوی په خبره نه ورسره حکومت د مرستې وکړي او نه هم د دوی خبره اوري. د دوی په خبره چې حکومت باید نه یوازې دوی ته پیسې ورکړي بلکې همداراز هلته د دوی چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې په رغولو کې د هم ورسره لاس امداد وکړي. زموږ همکار طارق ورکزایی نور تفصیل درته وایي.
په کورمه کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25 زرو روپو مرسته کېږي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوي. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ څه کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل زر ساتي تاسو ته مو 25 زرو روپۍ درکوو چې درو میاشتو نه بعد به بیا 3 لک روپۍ درکوو. پینجو ایزر خود رو نکرلی چه پینجو روپیا و سپر رو نکرلی
مرغانو سیما ده منظری کرمه پو حدودو که رازی چیر تا که دالش رزو کم خلقو سیگی چارواکو پا خبر پا سیما که ده وزی عملیاتو روستا ده پیتای علش رزو شاو خواه پنزوس ایراکو تا ده اپریل میاش پا 2014 کال که ترسلو زورو پر خندانونا واپس کرشی ویدی جان بادشاہ پنامه یوزایی مشر مشال لڑیو پلار غختنا وکرا چه حکومت دیخ پلا وادا زر تر زر پورا کردی
او دی خال گو سکوم دی در سخت توان شوی دی وسان در مجبوری که دی و دست خال دی سخو کرونا و سارنگ دی مودا حکومت نا که وزد خال گو کرونا و دا کمی پیسی منلی دا خال گو تا پا گردس میلوشی
قدرتی آفتونو سرا مبارزه دا قبالی اداره یو مشر عادل ظهور مشال لڑیو تاویل هر یو واپشی متاثر کس سرا با دا 25,000 روپوم رسته کیگی او زیادوی چه حکومت سرا دومره فند نشتا چه متاثرینو سرا دا غم رسته با سمدستی توگا وشی
آغا دا سدا چه کما مقی شوی دی آغا منگ
قدرتی آفتونو سره د مبارزه اداره د ویپانی تر مخه په دې وخت د سوری الشیزو تر 3000 پورې خندانونه لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غږې کړې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوند لور مې هم د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټه م لاړه چپل م لاړې
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت ښکاره کې ابل دا ترته دا چې درسې بڼه
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور وسوم یو بل رپورٹ دراورو د خبر پختونخوا صوبایي حکومت وای وفاقي حکومت او مرکزی ادارې دي د پختنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکو بجلی پیسې دوی ته ورکي. دوی وای کومې پیسې چې اوس مرکزی حکومت دوی ته ورکي هغه ډېرې کمې دي ځکه چې د دوی په خبره د نور پاکستان بجلی تر ډېره حده د خبر پختونخوا په اوبو جوړو شو ډیمونه څخه ده. مرکزی حکومت بیا وای چې د خبر پختونخوا حکومت ته زیاتې پیسې ورکول شروع کړي نو د بجلی بلونه ورسره زیاتېدلې شي. په اړه د نور تفصیل لپاره احمد الله اورو.
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي.
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوي دي زموږ صوبې ته په نت هایډل پروفیټ په مت کې اوسه پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي. هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي.
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې ولی نه منی نو په جواب کې نو موړی وایي
د مرکزی حکومت دلیل داده چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغه ته دا وایو چې موږ حق دی موږ خپل پیسې راکې تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
خبريال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نه پر بعد خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنی ومني د
شپږ ارب روپۍ د تیرو سلیو سکالو نه فریز وي ته بیا سم پیسې ګټلې خو دې ودا سیوا کولې نه اوس پاغه شپږ ارب
د یادونې دا چې په خیبر پختونخوا کې د توربیلی او ورسک ډیمونو په شمول په ملکنډ کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د خیبر پختونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصه ورکړی شي. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اشته ده. د خبرونو د لنډیز وخت د خبرونو تر لنډیز وروسته هم نیم سات خبرونه شته د پاغه کوم تاسو بیلابل ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې اوریدئ شي خو اوس به بوروال کاکړ ته وخت ورکو چې هغه تاسو د خبرونو لنډیز ووایي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی آئین کې 238مه ماده ختم کړل سي او د قبایلي سیمو استازو ته د په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي. د قبایلي سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه ده هم د چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د پاکستان او هند لوړ پوړي سرحدي چارواکي نن په نیو ډیلی کې لیدکاته کوي. چارواکي وایي چې د دې لیدوکتو هدف د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د تاوتریخوالي کمول دي په کوم کې چې په دې وروستیو کې یو شمیر اولسي وګړي وژل شوي دي. دا خبرې اترې له هغه وروسته دي چې په اگست میاشت کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سلاکارانو ملاقات د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله ونسو. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نشه لا نه ده لیدل شوې. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سی شنبې په ورځ نوښت مشال رډې تویل پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترهګرو ملاتړ کوي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایی برید په اړه پلټنې کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد یوولس کارکونکي وژل شوي دي. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوپنر د سی شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي دغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې باید پلټنه وسي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سی شنبې په ورځ په تهران کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې.
له بوروال کاکړ مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. زمو همکار له اسلام آباد سراج زهیر له اسلام آباد د پاکستان د نن ورځې زینو رسپانو اداري ته کتنه کړې درازي دا وره.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل اداري د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانو خپل اداري کلی کې ترهګری او فرقواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي او لر ډیر مدیر آسیې پاکستان په خپل ولکه کې اغسته چې له وجې نه پاکستان ترقی کولی شي او نه ولستا ذهني سکون ترلاسه کیږي. د اداري په وینا د ترهګری پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کامی تګلارې اعلان کړې شوې ده باید چې په هغه کې نور توندی راولی. ادھر یہ زیتوی اس چی دا حکومت سر دا پاکستان علیمان ہم کے ناستل او دا حکومت سر دا مرستی اعلان وکڑو چی دا ترہگری او فرقواریت پا خاتمہ کی بور سر ملگری نو لدے با ممکن شی چی دا ملک لفساد خلاص شی. ادھر یہ مخ کے لیکی ترسو چی دا مدرسو دا نملیکن خبر دا نو علیمان دی لدے یر ترخ نکوی زک چی دا سی کولو سر با مدرسے ہم پا یو جدید نظام کی راشی او پا جدید مدرسو کی با من کولی شو چی پا جدید اصولو او علوم باندے دا سی علمان پیدا کړو چې لسنسي علوم با خبر وي کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل په لو د پیښور نخ پریدون کې اجرس پڼ خپل ادري کې وای خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده کوم چې تر د یو سل شپږ سل وخت عرب روپو رسیدلې ده. د اداري په وینا دی لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نه پر دفتر ته هم ورغلل خپل احتجاجي ریکارډ کړو. د کوم رستو جی وفاقي حکومت دا مسله مشترک مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دې لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر اخسي دا مسله پرته ده. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټي غوښتنه کړې وه خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس که چیرې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي نو له کبله به په خیبر پښتونخوا کې ډیر ترقیاتي کارونه وشي. اداریا اخري کې لیکي کې وکتل شي نو یو طرف ته په پښتونخوا کې ډیر زیات لوټ شډینګ دی او بل پلو ورته ګټه هم نه ورکړل کیږي. حالانکه پاته لسم عینی ترمیم کې لیکتي چې کومه صوبه یو سیس پیدا کوي لومړی حق پیدا هغه زیاده ولسته باید چې وفاق د عین اته لسم ترمیم خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او اوس هم له نړیوالو مطبوعاتو څخه درته دوه د دوه مقالو غټ ټکی دراورو. له امریکا خبریدونکي د نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې د ایران اټمي پروګرام پر سر د امریکا سره شوې تړون په سیمه کې دا موقع برابر کړي چې واشنگټن اسلام آباد سره په اړیکو بیا له سره کتنه وکړي. کریستین افیرز لیکلي چې د دې وجه دا ده چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ سره په وړاندې صادقانه کار نه کوي. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د څو مسافرو هزارګانو د وژنې پر روسي پیښې لیکنه کړې او وایي چې وسلوالې ډلې غواړي دغلته جګړې لا پسې تودېږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون بچا وایي.
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون پروفیسره کریستین فیر په لیکنه کې وایي ایران سره د امریکا تړون موږ ته یوه تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوي کله چې امریکا ورباندې د شوې حملې د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه، نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتکا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډیره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخې لوبه پر مخ یوسي، چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې. لیکن وای د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بدلولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخته پر وړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړ چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت توری ته ځای ورکړل شي. لیکن وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناقدان په دې اندي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړې. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو څوارلسو کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړې دي چې نتیجه یې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکن زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلی اسلامي سخت دریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولي او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللی دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د 1400 شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکن وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یوه ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو وژل. لیکن کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو نږدې وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان سیډونکو په حواله ویل شوی چې اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي د حکومت مخالفه یا غي ډلو غړي خپل لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې مې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډلیزو وژنو لپاره نیوکې کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري. ازبک چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش له ازبکستانه د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون ځینې مسلکي خلک ګماري. د ازبکستان د ملي امنیت د خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف د دې دعوې په اړه ځینې شواهد هم شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه ډاکټران خپلو لیکو کې وګماري. نور تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د ازبکستان ظاهر سنیو د تیر جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف لخلې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوی خلک ټول جنگیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا شي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای شي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to 30 زرو ډالرو پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 1600 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای شوي ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوی شمیره زیاته ده، ځکه چې په خوانی شمیرو هغه استخدام سوی کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنگیالي نه دي. دا څرګندونه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بیلابیل شمیرې ویلي دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یو چچنیایي سخت دریځې آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریه کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام ژغ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږي وې چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا خپره سوه او پکې ډاکټرانو له نورو طبي کارکوونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کاملې او د فزیوتراپي کارکوونکی ابو مقاتل الهندي ښکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي، دا څرګنده سوه چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپله ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلی کوي، دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دانه د څرګند چې آیا ازبک ډاکټرانو د داعش غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي کنه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ځوانانو لخوا د ژوند خیریه ټولنې په نامه یوه داسې اداره جوړ شوې چې ناروغانو ته په وړیا ډول وینه پیدا کوي. دا ځوانان د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول د فیسبوک له لارې اړو ناروغانو سره مرسته کوي. د دوی طریقې کار څنګه دی او څنګه یې د خلکو په ژوند کې بدلون راوستی، دا به له باز محمد عابد واورو.
سره له دې چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د وینې بانک له پخوانه خپل خدمات وړاندې کوي، خو د تلسیمیا ناروغان چې د وینې په اخیستلو سره یې ژوند تړلی په یاد بانک کې به د وینې له کمښت سره مخ کېدل. خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو د ژوند خیریه ټولنې تر چتر لاندې د وینې انټرنیټي آنلاین بانک پرانستی، تر ډیره حده یې د اړو ناروغانو ستونزې کمې کړې دي. یو تن چې دوه لوریانې یې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په میاشت کې ورته یو ځل وینه تېروي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زه عبدالوارث لغمان اوسېدونکی یم، زه راځم دغلته جلال آباد ته، دوه لورګانې مې د وینې او تاچوم دغلته چرسم، بس خوشاله یم چې څونه دنیا د خدای ورکړي. ته
د ژوند خیریه ټولنې یو تن رضاکار عبدالله هوډ وایي ارغه څوک چې وینې ته اړتیا ولري، دوی سره له ټلیفوني اړیکو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه د وینې د ګروپ اعلان کوي. د دوی د رضاکارو له ډلې څخه چې ورسره د هر چا د وینې ګروپ جوړ وي، هغه روغتون ته لیږي او وینه ورته ورکوي.
په افغانستان کې زیات ماشومان داسې وي چې په تلسیمیا اخته وي، دوی ته باید وینه پرله پسې ورکړل شي. په دې کې ستونزه یې دغه وجه نه مونږ داسې یو پروګرام رامنځته کړو چې دوی ته په دوامداره شکل مونږ وینه ورسولې شو.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې له خپلو رضاکارو څخه تر 300,000 پورې د وینې ضرورتمندانو ته وینه پیدا کړي او تر 100,000 پورې رضاکارې د خیر په دې کار کې له ځانونو سره مل کړي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه زمونو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس اوریدلی شئ. وسسه یو بل ریپورت دراورو د مومندو په پلانګار کې د موټر شاپ نامه باندې یو بارانی ډیم یو کال تر مخه حکومت جوړ کړو، خو اوس دغلته خلک وای چې په 2 کروڑ روپۍ جوړ شوی د غډیم دوی ته کومه फायदा نه دګړي، ځکه چې د دې ډیم د جوړولو مقصد دا و چې للمی زمکو ته یا بارانی زمکو ته تی او به ورکی، خو د خلکو په وینا چې نیرونه یې خراب شوی دی او حکومت یې نه جوړی، نو له دې وجې د دوی زمکه هم نه خړوبېږي. زموږ همکار شانواز ترګزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
دا محمد ایجنسی په پلانګار سیمه کې موټو شا بارانی بند چې پروس کال مکمل شوه دی، ته کروندیز مکو ته وتلې وړو کې نه هری ځای په ځای مات شوه چې وبو پکې نوی دغه بارانی بند په 19 کروڑ او 17 لک روپۍ جوړ شوه چې د حکومت په وینا دغه وبو باندې 1100 جربو نه زیات ځمکه خړوبوي، ولی ول سوای چې لای هم دغه بارانی بند نه ګټ نه دا خسته.
او وجد خان دې مونږ سیدون کې مد دې سي چې نه رسي نو جوړ شوه بارانونه چې وشو هغه سره مات چې په ځای باندې چانل وشلې دي پلانګار بس نمبر خو ټماټر کری دلته خو بس تو خلکو شوق هم سړيري او به موسم هم دي او به غنم تی وبکی او جوار هم تی خلک کری خو چینل په جوان دي بس مسله جوړ شو.
یو بل کروندګر وای چې هغوی د حکومتي پروژې نه د ګټو پورته کولو په انتظار وو، حکومت لې د بن لپاره زمکه ورکړه ولې هیڅ رقم فائدہ ورته نه رسیږي.
مونږ خدای نیکر زمانه نه د غزمه کړه یره یو اوی اجری بس مونږ خپل ده په دغه سر غنم کرو ټماټر پکرو باران چې وشه خو بس وې کرو چې نه بشاله پرته خو مونږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې د سیم زی په زی شلې ده لري.
او دغه بارانی بند چې د 100 فوټو په اوچت لوی دیوالي او بند کړی دي د غاړو نه اوپر وانه دي چې بیا هم دغه وبو په بارانی خورونه کې بهيږي. عرب دین افغان هم دغه سیمه اوسیدون کړي او وای ویل
سپینا خاورا او کارغان مینه چې کوم کلی دي اغا چې مستفید کړي دي زکه شي چې دغه لخته ورکړې خو دغه افتا کیچو همیش به خراب شي سیلابونو د باران د وجنه چوبه زیاتی شنو هغه دې متکولان کې هغه په یو خلک بهږي فضول بهږي فضول هغه لختي ما سی دي دا غنه قوم ته اس ادم نشته.
بل خو حکومتي چارواکي وای چې هغه د بن نه وتل نهر چې په کوم ځایونو کې بارانو نشډولې د بیا رغونې کار پر روان دي. شانواز ترګزی مشال ریډیو پړانګار
پام کوا جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ختې معنا
لیکا چې تیر دې نه باسي پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوه هوه خدای ته وای دی میو چې پام کوه
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوه هرونه د جمعې او نهه پورز
اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو څخه د پام کوونې زی تنزیه خبرونه علاوه تاسو ته بیلابیل نورې اونیز خبرونه هم وړاندې کیږي. په دې کې تاسو کلتوري خبرونه هم اورئ او د ورځنۍ تودو چارو باندې بحثونه هم تاسو وړاندې کیږي. په دې کې د مشال ترڼا لاندې بحث هم دی چې نن د مشال ریډیو د خبرونو په اوږدو کې به تاسو واورئ. همداراز اقتصادي خبرونه او د خزو په اړه باندې هم تاسو ته د مشال ریډیو څخه مختلفې خبرونې وړاندې کیږي او ساسي د پاره تفریحي پروګرامونه هم شته. د دې هر څه په اړه باندې که غواړئ موږ ته خپل تجویز یا وړاندیز راکئ او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو فیسبوک ته لاړ شئ، هلته د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ، خوښه یې کړئ او هلته تاسو موږ ته پیغام هم لیکلی شئ او خپله تبصره هم زموږ د رپورټونو لاندې پرېښودی شئ. همداراز زموږ رپورټونه له هغه ځایه خپلو دوستانو سره هم شریکولی شئ. اوس به یوه مطبوعاتي کتنه در واورو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي سره د دې چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو په ځینو معاملو کې په وسته واک ورکړی دی، خو د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه شوی. د ورځپاڼې تر مخه څه موده مخکې داسې ویل کېدل چې پوځ غواړي منتخب حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مظاهرو له لارې چپه کړي، خو داسې ونه شول ځکه چې نواز شریف د بهرنۍ پالیسۍ واګې د پاکستان پوځ ته ورکړي. شاهین بونیرې په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړنې وروسته په پاکستان کې سنسه قراره راغلی دی. د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نهو میاشتو کې ترهګر بریدونه 80% کم شوي دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. په راپور کې راغلی یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخ او هغه مجبور شو چې د واک صبر خفوز لور کی خو سره د دین نواز شریف ته د مقابل لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي کال بلاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهره کې دی او دا خبره هم کې دی چې کې دی شی پوز د هغه حکومت لنګ کی او واک په خپل لاس کې واخلي د ورسپانې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوستا په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نه شو خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فنډ د راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ڈی پی کې د 0.1% ډیرواله راغلی دی خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پورا باور نه لري دی وایي چې تیرو وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې سکینډل منځته راتلو او یا پوځي مداخلت له کبله ګډوډ شوی دی د راپور تر مخه نواز شریف دا ژمنه کړې ده چې تر کال 2018 پورې به 800 میله اوږده یوه های وی او د بجلی د پیدا کولو سوارلس منصوبې پیل کړي
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري د لایټلس سکای هغه کتاب دی چې اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولی پسرلی په انګریزي ژبه لیکلی دا کتاب د نوموړي د ژوند کیسه ده چې و مې شروعسته برتانیې کې چاپی ګلولی پسرلی وایي چې کوشش کړې دی کتاب کې د یو کډوال په توګه د خپل ژوند په برتانیې کې میشته پښتنو حالت انزور کی دغه کتاب به د نورو ژبو ترڅنګ په پښتو ژبه هم چاپیږي ملالی بشیر نوموړي سره مرکه کړې ده په سر کې ترې د کتاب پړه ځینی نور تفصیل غوښته
دا زمال پر آسان خبر نه وځي دا کتاب لیکم ځکه چې کتاب لیکل کې هغه دې ذاتی خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریک کړو ما به دا فیصله وکړم دا کتاب باید ولیکل شي باید په اروپا کې په برتانیا کې خصوصا دا خلک دي چې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکوي چې دوی دلته پیدا شوي خو ته یو اپلیکیشن نه لیکلای او بلای منه دوی دلته پیدا شوي چې دوی دلته ژوند جوړ دي امن امنیت دي خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی یا مومند تاور منیا بیا منست دا خلک وجل کیږي الته کار نسته نو دوی به دې پوښتنه دي انساني او اخلاقی وظیفه دا چې خلک د ترپی دي او خلکو ته پناه ورکړي او د خلکو ته د انسان په سترګو وګوري نو زه امید لرم چې دا کتاب ډیر مهم لرور لري ځکه چې په یوازې په برتانیا کې تقریبا 15 شپږ اور پیسې دوه کم چاپ کیږي په امریکا کې چاپ کیږي لخر سره چې زه غواړم چې دا خلک لکه څوک چې مهاجرین دي هغه په سفرو باندې پوي چې هغه په تکلیفو او ولې ملکونه پردي خپل فامیلی نو خپل ژوند ولې پردي اول اروپا ته راځي دی منه عمده شالمن به پوت چې بیا وسره څنګه مرسته کولای شي پردي منځ خبر کی
تاسو ولې فکر کوي خلک به دغه کتاب ول ولې به خوش کی ځینې ځنګړتیاوي کراته په ګوته کې د دې کتاب
زه دولس کلم چې دا سفر ما افغانستان نه بتانه تکړه وو او دا اوس وخت چې تاسو مخکول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي خلک غواړي چې پوسی خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې خبره ده ولګمو ماشومان لګل کیږي ځوانان لګل کیږي نو زه په دې امید یم چې تاسو وخت از ما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده نو زه خوشبينه يم چې خلک به یو علاقه وخی نو خلک او د شتمن خلک سره خبرې کړي کوم زه ترانه خلک چې ډېر لیوالتیا خي چې دوی دا کتاب ولولي هغه ګرځتن دوی خپل کومک کولای شي د افغانانو سره نورو مهاجرینو چې کله څوک چارو پات راځي او دوی په هغه اساسي هغه باندې وسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې په څرکه من د یورپ راغله ولې راغله او اوس باید څه وشي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومه امید لرم چې ورځ به پښتو په دري کې موږ بلل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان اورسو، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پوهنتون کې یم او دغه د یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان کې را برابر دلته مې څنګه ژوند تیر کړ. په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایتالوی ژبه باندې، په فرانسوی ژبه باندې هم چاپ کیږي او زه بیا هم امید لرم چې په نورو ژبو هم چاپ شي چې خلک پوه شي او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوان چې خلک تشویق کم ځوانان، یوازې افغان ځوانان، نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خدای تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومیږي خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
اوریدونکو، تاسو د افغان لیکوال ګلولي پسرلی سره د ملالۍ بشیر مرکه اورید چې د لایټلس سکای په نامه یو انګلیش یا د انګریزي کتاب یې لیکل دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او د باختر ستوري په ادبي او کلتوري خبرونه کې موږ د شاعرانو لیکوالانو سره خبرې کوو. تاسو په ځای کې هم داسې کوم شاعر لیکوالي چې غواړي په ریډیو کې په خبرو شي نو موږ ته په ګوته کوي د فیسبوک د لارې، موږ ته په ګوته کوي په ژوندیو خبرونو کې تاسو راتللی شئ، موږ سره په موږ ته دغه پاړه ویلی شئ او زموږ همکاران به کوشش وکړي چې هغه سره رابطه وکړي او خبرې ورسره وکړي. اخیری رپورت د دې غړې درته دراورو. ل مودی راسي پښتو فلمونه په سی ډیز خرڅيږي. ځینې دکاندارانو خلکو ته د پیسو په بدل کې په یو اس بي کې هم اچي. د فلمونو اداکاران او جوړونکي وای چې دا کار د پښتو فلمي صنعت ته لوی اقتصادي تاوان رسولی دی. دوی په خبره کوشش کوي چې د دې کار مخه ونیسي. زموږ همکار سراج زهیر په دې اړه تاسو ته ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې دا په شریکو ورځو چې د زینو پروډوسرانو او نور کسانو سره خبرې کړي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوې فلمونه هم ځینې خلک په غلا په سی ډي او موبایلو کې په ارزانه بیه خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس په غلا باندې ځا فلمونه ریلیز کی په یو اس بي کې او په فلم سی ډي میډي باندې دی حواله سره. کول عدالت ته هم زو جرمانه هم لګو دا کم از کم زمونږ یو یو فلم 50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د یو سی ډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو نو هغه د فلمونو د پروډوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او وی چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډوسرانو او ډایرکټرانو په اجازه باندې یو فلم په سی ډي کې ریلیز کوي.
ګوره، اول خو دې په خپل چې کم دې دکاندار مماله تنوین خار دې کم دې بیا که ضرور مال په خپل را کړې دې لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دې مال په خپل را کړی دی کنه نو په خپل رایت ثابت کړي په خبرو رسید سفر لې ور کړی دی، مستقیم لې ور کړی دی، بل لې ور کړی ټول دا ځاړ فلمونه سو او دی په دې شی باندې کمپلین کوي دا کم نوې فلمونه نه دي جوړ شوی په سلیما باندې کنه دا بل یو جوړ شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو ته ځیاکار وکیل اکبرتینا او پختل نو دا هغه وینا وا
ما ته د دې خبره کې دومره طاقت او زور قانوني تر باندې ځکه نخاري چې کاپی رایټ په هغه بنیاد دی چې دا غیر رایټ محفوظ کی او بل سو پاغه باندې خپل بل اون لګی چیر دا د پروډکشن مون کړی.
د فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو اس بي او موبایل فونونو کې بې له اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو نه ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح ده بدرنګ ځکه ده چې دا غمینه ژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو اوري